د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماپښین 2:25 ز ملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د امان امیرسي په تخنیکی مرسته خبريږي ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت توانیدلی چې څلور لکه جریبه غصب سوي ځکه راوګرځوي د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده ګنشمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې کورد ځواکونه د موصل په ختیځ کې د عملیاتو پر مهال د ښار په واټونو کې له داعش ډلې سره په درنو جګړو کې ښکېل سوي دي او همداراز اورو چې چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوو وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړي اجازه ورنکړي تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه اورو
السلام علیکم د خبرنو سرټکی د ولسی جرګې مشر عبد الرؤف ابراهیمی وای حکومت باید د افغان خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي تر راتلونکو دوه ورځو بعد غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسونونو کې د غړیتوب لپاره ورسته لیست ور وسپاري او د افغانستان دفاع وزارت وای چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د دایشیانو تحرکات شته دا هم بشپړ کورنی خبرونه د ولسی جرګې مشر عبد الرؤف ابراهیمی وای حکومت باید د افغان خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي خغلی ابراهیمی چې نن د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په هلمند کې د افغان خبريال نعمت الله ظهیر وشنه په کلک وغندله
از ارګانای امنیتی یک بار دیگه تاکیدا خواهش میکنیم که در راستای تامین امنیت خبرنگارای افغانستان و رسانه ها مسئولیت و مکلفیت که دارن در تامین امنیتشان مسائل لازم خود به خرج بدهند
د خاقل ابراهیمی خبره که افغان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات و نکړي نو د بیان ازادي او رسنۍ چې د حکومت لوی لاسراوړنه بدل کیږي له ننګونو سره مخ کیدای شي تراتلونکو دوه ورځې بعد غوروي کمیټه ولسمشر ته په انتخاباتي کمیسونونو کې د غړیتوب لپاره ورسته لیست ور وسپاري دغه کمیټه یو غړی یوسف رشید وویل د دوی چارې له کمیسټونز پرته ورستی پړاو ته رسیدلې دي دی وی دا غوروي کمیټه چارې تقریبا بشپړې شوې زمونږ ټول کوخخ دا دی چې د مصاحبو پایلې نن او سبا ورسته کړو او د چارشمې پورزه لیست ولسمشر ته وسپارو د خغلی رشید خبره په ورستی لیست کې د انتخاباتو د خپلوا کمیسون لپاره یویش او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره 15 تنو لار موندلې ده ولسمشر به له ورستی لیست څخه وته نه د انتخاباتو د خپلوا کمیسون او 15 تنه به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون لپاره د کمشنرانو په توګه غوره کړي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعشیانو تحرکات شته دي دغه وزارت وایي دولت وزیری وایي چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د افغان ځواکونو پراخ عملیات دوام لري د نوموړي په خبره نور نو داعش په ننګرهار کې لوی ګواښ نه دی خو پولیسي جرګې کې د ننګرهار ولایت ځینې استازي او د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش حضور د اندېښنې وړ بولي د افغانستان لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول د سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل چمتو کړی دي
السلام علیکم د عراق کورد ځواکونو د موصل ښار د ختیځ په 14 کیلومتره واټن کې د بشقه خرګوټي د بیرتنیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکېل شوې دي شاوخوا 2000 کورد پېشمرګه جنگیالي نن بشقه ښار ته چې ګومان کېږي تر ډېره وران شوې ده ننوتل کورد ځواکونو پروند عملیاتو لپاره مخکې او نن سهار د پلویو ځواکونو د پرمختګ په درشل کې پر دې ښار د هاوان او درنو توپونو مرمۍ وورولې د عراق یو پوځي چارواکي سفین رسول رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د اټکل مخې په بشقه ښار کې د داعش سل جنگیالي له لسو موټر بمونو سره پاتې دي عراقی ځواکونو تیره اونۍ موصل ښار ته ننوتل او په ختیځو برخو کې پرمختګ وکړ خو په ښار کې دننه په ګڼ میشتو سیمو کې د داعش د وسلوالو له سخت مقاومت او ماینونو سره مخامخ شوي دي د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې FBI مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څرنې ورسته د دوی هغه مخکنی پریکړه له هم پر ځای ده چې پر نوموړې به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلینټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څیړنو نتیجه د استازو جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړه. کومی ویلی چې د میرمن کلینټن د ایمیلونو له څیړنې وروسته په دې اړه د مخکنۍ پریکړې د بیرته اخیستو اړتیا نه وه، ځکه هغې قانون نه دی مات کړی. د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور ولګاوه چې د دې ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي.
She's being protected by a totally
اوس مهال هغه د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. زه درغلګر سیستم ډیر ښه پیژنم، زه ډیر ښه پیژنم. ترامپ دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې هیلری کلینټن ګناهکاره ده او په دې د خپل اف بی آی او خلک هم پوهیږي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې لپراخ او وروسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي. چارواکي وایي چې دا مړي پرون وروسته له دې چې اور ولګېد د الماتی په برج کې وموندل شول. نن له دې مخکې هم د دې ودانۍ له شپږم پوړ څخه د پنځو نورو کسانو مړي موندل شوي وو. مرستندوی ډلې د نورو مړیو په لټه کې هم دي. دا اور چې په شاوخوا 1300 متر مربع ساحه کې لګیدلی و تیره شپه په 8:30 بجو ووژل شو. څیړونکي د دې پیښې د قربانیانو د پیژندنې او د اور لګیدو د علت د معلومولو لپاره هڅه کوي. او وروستی خبر، د بیجنګ چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوه وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوړې اجازه ورنه کړي. له دې سره به دا دوه کسان د پارلمان د غړو په توګه پر خپلو څوکیو له کار څخه عملا محروم شي. د چین دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې سیکستوس لیونګ چونګ هاند او یاو وای چینګ ته د لوړې اجازه نه ورکول کیږي، ځکه تیره میاشت د لوړې په مراسمو کې له داسې یو بانر سره په غونډه کې ولاړ و چې پرې لیکل شوي و چې هانګ کانګ چین نه دی. د چین د خلکو ملي کانګرس چې د کمونیست ګوند لخوا اداره کیږي پریکړه کړې چې قانون جوړونکي د لوړې پر مهال باید رښتینی او جدي ووي او دا قانوني اصل چې هانګ کانګ د چین جز دی ومني. دا خبرونه
ازادي رادیو او ریچ په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي حکومت توانیدلی چې څلور لکه جریبه غصب سوي ځمکه راوګرځوي. د افغانستان ولسی جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړه. لچیرو دو اونوی راهیسې د کندهار د شمالي او شمال ختیځ ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو د عمل زموږ یو شمیر امنیتي پوسټې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوې دي.
په ګردیز کې د اکثریت مطبوع مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو سره کاروبار ښه شوی دی.
خوابه کارتون نه بوجټ کارت به د پاکستان ته تل په میاست میاست بزرندې ده لوبیا براتلې اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم تر سره کیږي.
په بلوچستان کې د درملو د فابریکې کارکونکو اعتراض کړي چې بهرنیانو دغه فابریکا پلورلې خو د دوی مخکنی پیسې لا نه دی ورکړي.
د ټولو حقوق مرکز دی هغه په لوکل کمپنی باندې خاص کړه او د دې مطالبه دا تر دې چې موږ ته نه ګریجویټي ملا وسو نه یو مراتب نه سو ملا و.
د خبرونه په دوهمه نیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیو ډرامه یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروي. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت توانیدلې چې څلور لکه جریبه غصب سوي ځمکه راوګرځوي. ښاغلی غنی نن په یو غونډه کې چې په ارګمانه کې جوړه شوې وو وویل چې د زور فرهنګ باید ختم او ساختماني چارې له دولت سره په مشارکت مخته یوړل سي. په ورته وخت کې د ښار جوړونې وزیر وایي چې خپل سری ودانۍ د ښاري پراختیا په وړاندې له اساسي خنډونو څخه دي. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای راتلونکو کال به حکومت د غصب شوو ځمکو پر مسالې ډیر تمرکز ولري. ښاغلی غنی دریم شاري ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال د دوشنبه پر ورځ ویل په ښارونو کې د خلکو یوه جدي اندېښنه داده چې د هغوی ملکیت خوندي نه دی. نوموړی ویل حکومت وانېدلی چې له ژمنې سره سم لکونه جریبه غصب شوې ځمکه راوګرځوي. د یوې هغه مسله چې د تحول په برخه کې پاتې ده هغه د ځمکو د غصب ده. موږ ژمنه کړې وه شاوخوا څلور لکه جریبه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځول سوې ده او په ښارونو کې به راتلونکی کال په اساسي توګه پر غصب تمرکز وسي. د افغانستان د اراضي اداره وایي د هیواد په دیرش ولایتونو کې 1.5 میلیونه جریبه دولتي ځمکه د زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. دغه اداره وایي غصب شوې ځمکې تر ډیره په کابل، بلخ، کندهار، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې دي. د اراضي خپلواکۍ اداره همداراز د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړولو خبره کوي چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول سي. په ورته وخت کې په ښارونو کې پر غصب شوو ځمکو د غیر معیاري ودانۍ جوړېدل یوه بل اساسي ستونزه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی. د ښار جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری دریم ښاري ملي کانفرنس ته په خپله وینا کې دغه مسله د ښارونو یوه له جدي ستونزو څخه یاده کړه. ښاغلی نادری وایي په ښارونو کې دا مهال زموږ اساسي ستونزې نامتوازنه وده، د کلیو د اوسیدونکو راتګ، د خپل سر ودانۍ جوړېدل او د ښاري بنسټونو نشتون دی. په ولسي جرګې کې له اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون غړی سید محمد حسن شریفي بلخابي وایي تر ډیره لوړپوړي دولتي چارواکي د ځمکو په غصب کې لاس لري او په خبره یې تر څو چې له دغو چارواکو سره قانوني چلند ونه سي نو د غصب ستونزه به همداسې په خپل حال پاتې وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسي جرګې د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ پر روانو اختلافونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې وویل چې روان وضعیت ورته د منلو وړ نه دی او په دې اړه به په یوه ځانګړې غونډه کې خپل نظر څرګند کړي. په ورته وخت کې ارګ او اجرایي ریاست وایي چې ځینې ستونزې حل شوي او د نورو د حل لپاره د مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ شته اختلافونو روان امنیتي وضعیت او د هیواد ملي ګټې زیانمنې کړې دي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومتي مشرانو غږ وکړ چې په دې اړه بې تفاوته ونه اوسي او خپل منځي ستونزې حل کړي.
تنش و تقابل برای مردم افغانستان جدا نگران کننده است و قابل پذیرش و قبول نیست. منافع ملی افغانستان خدشه‌دار ساخته. نگرانی خود از امروز به آدرس رهبری حکومت اعلان میکنه. بیشتر از این رهبری حکومت در مورد این وضعیت به تفاوت نباشند و حتما ولسی جرگه در پیوند به این تقابل و تنش و در آینده حتما جلسه اختصاصی خود خواهد داشت و موضوع خود در این مورد اعلان خواهد کرد.
دا په داس حل کې دا چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم پر ولسمشر او اجرایي رئیس د قوم پالنې تور پورې کړی. ارګ ویل دي چې دا تور عدلي او قضایي پلټنو ته اړتیا لري. بلخوا په اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ کې د ولسمشر سلاکار احمد ضیا مسعود هم د ملي وحدت حکومت مشران ملامت کړي او دغه شان اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره په مهمو مسایلو کې سلا مشوره نه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په ډیموکراتیکو نظامونو کې د نظر اختلافات معمولي خبره ده او د حکومتي مشرانو د نظر د تقابل د لمنځه وړلو لپاره خبرې روانې دي. په ورته وخت کې اجرایي ریاست وایي چې د بروکسل له غونډې وروسته د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ څو ځله لیده کاته شوي او یو لړ ستونزې هم حل سوي دي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د مشرانو ترمنځ په دې اړه توافق شته چې باید ګډ کار وسي.
د ستونزو د حل په اړه بحثونه سوي دي ولې لا هم په دې ارتباط څه بحثونه موجود دي چې په راتلونکو ناستو کې به پرې بحث وسي. اما په ټوله کې پر دې باندې توافق شته چې ګډ کار باید وسی او د ګډ کار په نتیجه کې د حکومت سیاسي حکملیک په تمام معنا بدون له خیر شرط څخه تطبیق.
خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې اوسنی نظام د اساسي قانون له چوکاټه وتلی ځکه خو ستونزې هم زیږولې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د قانوني کېدو لپاره باید له اساسي قانون سره سمه لویه جرګه راوبلل سي څو د ملي وحدت حکومت قانوني چوکاټ ته داخل سي.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
شیبه په شیبه له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو تعقیب کړي. په فیسبوک زموږ پته ده facebook.com/azadiradio او په ټویټر زموږ پته ده p.azadiradio. لتیرو دو اونۍ راهیسې د کندهار د یو شمیر شمالي او ختیځ ولسوالیو امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. چارواکي وایي چې د روزګان او هلمند جګړو د کندهار پر امنیتي وضعیت تاثیر کړی او ممکن وسلوال پر دغه ولایت خپلې حملې زیاتې کړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د کندهار پر وو ولسوالیو غورک، میانشین، نیش، شورابک، شاولي کوټ، خاکریز او ارغنداب وسلوالې حملې کړي او د دغه ولسوالیو د مرکزونو او شاوخوا سیمو د نیولو هڅه کړې. په دغه حملو کې تر ټولو خونړی د غورک پولیسوالۍ کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د شاوخوا دیشو سرتیرو وژل کېدل وه. چارواکي د کندهار د دغه شمالي ولسوالیو د امنیتي وضعیت خرابوالی د روزګان او هلمند امنیتي وضعیت سره تړلی بولي. د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسی ازادي راډیو ته وویل چې د شمالي ولسوالیو د نامنوي پاړې خپل اندېښنې د مرکز سره شریکې کړي.
د هلمند او روزګان د ورستیو ناملوی لامل زموږ هغه ولسوالی چې روزګان او هلمند ته پر سرحد پرتې دي او هغه ولسوالی چې د ډیورنډ خط پرتې دي د ترورستانو د ورستیو فعالیتونو لامل زموږ یو شمیر امنیتي پوسټې او یو شمیر کلی او سیمې د تهدید سره مخ شوې دي. موږ خپل تشویشونه د مرکز سره هم شریک کړي دي.
مرستیال والی زیاتوی چې د هلمند او روزګان د چارواکو سره په همغږي باید په دغه ولسوالیو کې عملیات پیل سي تر څو بسلوال د دغه سیمو په نیولو او نام نه کولو کې پرمختګ ونه کړي.
هڅه مو دا ده چې د دې دوه ولایاتو د امنیتي ارګانو سره په هماهنګۍ باندې ګډ تصفیوي عملیات ترسره سي. چې یو مثال د روزګان سړک دی چې د ترورستانو لخوا د تیر یو کال په جریان کې په دویم ځل باندې دا وتړل شو او خلک عام خلک ډیر له ستونزو مشکلاتو سره مخ شو. اما د امنیتي ځواکونو په کارمانۍ د ملي اردو د ملي امنیت د ملي پولیسو په قرباني او هلو ځلو باندې دا سړک بیرته خلاص شو.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو پر شمالي ولسوالیو د وسلوالو حملو اندېښمن کړي. د خلکو په وینا کې پر وخت د غامدو مخنیوي ونسي نو وسلوال به د کندهار ښار تر دروازو را ورسیږي او دغه ولایت به د هلمند او روزګان له برخلیک سره مخامخ سي.
د چهارشنبه په ورځ
د امریکا د انتخاباتو نتیجه
لا ازادي راډیو واوري.
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. په ګردیز کې د اکثرو مطبوع مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د کډوالو بیرته راستنېدو یې ورځني کارونه ښه او معیاري کړي دي. دوی وایي که حکومت یې د یو شمیر لویو ستونزو هواري ته پام وکړي دوی به هغه کارونه چې پخوا په ګاونډي هیواد پاکستان کې ترسره کېدل دلته په مسلکي ډول وکړي. نور حال له سیمې زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا چاپ دغه ماشین کې پراته کاغذونه د یو واړه کتاب دی چې په خوا تر دې به دا ډول کتابونه، اخبارونه، مجلې، جریدې او حتی د ودونو او ختمونو د مراسمو د دعوت کارتونه د افغانستان په نورو ولایتونو یا هم ګاونډي هیواد پاکستان کې چاپېدل چې اوس ټول په ګردیز کې چاپیږي. دا ګردیز کار د مطبوع مسؤلین وایي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدو په کاروبار ځکه اغېز کړی چې د دې کډوالو په کتار کې د مطبوع چلولو مسلکي کارکوونکي راغلي او له دوی سره په ورځ مزدوري کار او په ډېر ښه کیفیت کارونه ترسره کوي خو له یو شمېر ستونزو شکایت لري. په ګردیز کې د یوې مطبعې مسؤول
ایمان معرف ده د ګردیز اوسیدونکي د مطبعې اخونزاده مسؤول د پارک ستونزه، د جواز نشتون، همداسې نور نور غوښتنه هم د حکومت برګ ده. اول اساسي ستونزه زموږ د برګ ده، برق نه لرو.
دوی وایي که د برېښنا ستونزه یې هواره نشي وبه نشي کولی تر دې خپل کار ته زیاته وده ورکړي، او غوښتنه کوي چې حکومت باید په بشپړ ډول د دوی د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د چاپ ماشین ته ولاړ استاد وویل
د برق خو هغه ده، موږ په جنریټر چلوو، دولتي برقونه نشي چلولی. غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید موږ سره مرسته وکړي، برق هغه راته برابر کړي. تقریبا موږ ته شل کیلو واټه برق پکار دی. موږ اوس د 15 کیلو واټ برق لرو د جنریټر، او د هغه دولتي برقونه چې کوم دي هغه کیلو واټ کم ده، هغه ولټ کم ده، 200 شل واټ پوره نه دي. موږ ته خو ټول د مطبی کارونه چې کوم دي ټول د چاپار ته هر څه راځي، پوه شه کوم کار چې زموږ له واسه پوره وي څنګه کولی شو.
د مطبوع د مسؤلینو په خبره که د دوی کاروبار ته حکومت څه پاملرنه وکړي او ټول ولایتي اداري چاپ کیدونکي مواد ورته وسپاري، د برېښنا ستونزې هوارې کړي، ورځ تر بلې به یې کارونه تر دې هم ښه او معیاري شي. په پکتیا کې د مدني ټولنو استازي چې د خپلو ټولنو له لورې کتابونه، مجلې او اخبارونه چاپوي د مطبوع له ښه کار څخه راضي دي، خو د قیمتونو په اړه یې وایي چې د لوړو بیو له وجې اوس هم اکثریت کارونه پاکستان او یا کابل ته ځي. مدنی فعال عبدالله مخلص
خو به کارټون نه به وزټ کارت به د پاکستان ته تلې په میاشت میاشت به ځنډېدلې او بیا به راتلي. اوس هغه کارونه ټول په مرکز ګردیز کې هم ترسره کیږي، خو د برق د نشتوالي له امله له ځنډ او د خنډ سره مخ کیږي، او همدارنګه یې قیمتونه لوړ دي. که چېرته دا اسانتیا رامنځته شي نو هغه کارونه چې پخوا به په ځنډ سره ترسره کېدل په ډېر په کم وخت کې او ضر به ترلاسه.
د مدني فعالانو تر څنګ د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شپام شپې کم د مطبوع صنعت ودې ته خوشبین دی، وایي چې په دې وروستیو کلونو کې وده کړې، خو لا هم یو شمېر ستونزې داسې شته چې دغه کارونه ټکنی کوي.
مطبوع صنعت دغه نږدې دوو کلونو کې چې موږ او تاسې ګورو په پکتیا کې زیات شوی دی. پخوا دلته مطبعې موجود وې، خو په نوم باندې مطبعې وې، پټو کافیانو ته به مطبعه لیکلې وه. اوس خوشبختانه چې موږ څلور مطبعې لرو. ولې د معیار ستونزه شته دی؟ هغه وسایل چې روټه او سولنه او دغه ماشینونه دي، که دوی دلته راوړي نو ته هغسې کافي برق شتون نه لري چې د دغې ستونزې ته د هواري ځواب وویلی شي.
په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي هم د مطبوع د مسؤلینو دغه ستونزې پر ځای ګڼي، خو ژمنه کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی د ستونزو هواري لپاره له ولایتي او مرکزي حکومت سره جدي خبرې اترې وکړي. په ګردیز کې د سوداګرۍ او صنایعو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالم یار:
مطبوع هم په پکتیا کې ډېر وده کړې ده، رښتیا هم د فابریکې جوړې شوې دي، دوی په فعالیت پیل کړی. نو دوی ستونزه یې اولنۍ ستونزه دا ده چې برق نه لري. بازار کې تر زر باید راشي ساحه کې دوی فعالیت کړي، باید دوی ته برق زمینه برابر شي، دولت باید دوی ته برق ورکړي.
دا د صنعت د ودې خبرې په داسې حال کې کیږي چې په پکتیا کې پخوا تر دې پرته له دولتي مطبعې چې غیر فعال و کومه مطبعه نه وه موجوده، خو په تېر یو کال کې په ګردیز کې څلور لویې مطبعې جوړې شوې چې د خلکو د اړتیا وړ چاپ کارونه دلته ترسره کوي. د سیمې د زیاتو خلکو په خبره چې چاپ شوي مواد د برېښنا نشتوالي له امله دوی ته په لوړه بیه تمامېږي.
تاسو ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان شخصیتونو په قطر او کوټه کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره تماسونه نیولې څو دا ډله د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د دوی په منځ کې یو هم د ولسي جرګې غړی او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی دی. ښاغلی ګیلانی وایي د او ملګرو یې د طالبانو د قطر له دفتر سره درې ځلې خبرې کړي، خو حکومت حاضر نه دی چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي. له ښاغلي ګیلانی سره عصمت څاروان مرکه کړې او لومړی یې له طالبانو سره د تماسونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ښاغلي ګیلانی داسې ویلې:
د ډېر وخت هم دا پروګرام شروع کړی، درې ځلې موږ طالبانو سره په قطر او په دبۍ کې ملاقاتونه وکړل چې د هغې نه هم ډېر لاسته راوړنه نه درلودله. هغه علت دا و چې د افغانستان حکومت زموږ خبرو ته ډېر غوږ کې نه خودو، خو موږ اوس هم یو تعداد افغانان موږ سره یو ځای شوي یو، او نه یوازې قطر سره بلکې د کوټې سره هم په روابطو کې یو. کوشش کوو چې دا د سولې خبرې ژوندي وساتو او کوشش وکړو چې یو لاره ورته پیدا کړو. دا زموږ نه د افغانستان د حکومت برخلاف دی، او نه د صلح د شورا د په مخالفت باندې، بلکې برعکس د هغوی د پښتونبانه او د افغانستان د نجیب خلکو د سوکاله او د آرامۍ د فارا د حل ځل شروع کړي.
تاسو ول چې درې ځلې مو د قطر د دفتر لغړو سره خبرې کړې دي، په دې خبرو کې په څه بحث شوې ده؟
د قطر دفتر د درې پیشنهاد لرل چې هغه ډیر واضح او روښانه و، هغه دا و چې د دغه حکومت سره مونږ خبرې نه کوو، بلکې موقت حکومت سره مونږ حاضر یو چې خبرې وکړو او د موقت حکومت سره همکاري وکړو، ټوپک کیدو جنگ ونکړو، په قوانینو باندې کار وکړو، د اساسي قانون نه نیولې تر واړه واړه قوانینو پورې چې تر اوسه پورې توشي شوی دی. په دواړو حکومتونو کې هم د جناب کرزي صاحب هم د جناب اشرف غني په وخت کې په دې باندې کار وکړو چې د شرع مخالف نه وي، مونږ هغې سره هیڅ مشکل نه لرو. بعد له درې کالو نه یا دوه نیم کالو نه یا هر کله چې دغه پروسه مخ په کامیابیدو ورسېده، زمونږ خانگی کارونه ټول خلاص شو، بل هغې نه انتخابات وشو. چې دا یو لوی پیشرفت دی چې د طالبانو د خوا نه مونږ د انتخاباتو خبره واورېدله، انتخاباتو ته ژمن دي او غواړي چې انتخابات وشي. انتخابات وشي، هر څوک چې د افغانستان د خلکو خوښه و هماغه د افغانستان رئیس جمهور دی او مونږ به د هغې پشتیبانی کوو.
تر دې مخکې د طالبانو له قوله همیشه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبره کېده، نه د اساسي قانون، نه د موقت حکومت. آیا د دوی په دریس کې بدلون راغلی دی؟
په دې باره کې مور سره وغږېدو، هغه وویل چې نور مونږ اوس پوهېدلو چې امریکا یو اشغالګر نه دی او هغه خپل عسکر چې ټول وویستل ډېر کم تعداد باندې شته دي. فقط زمونږ خواهش به دا وي چې مونږ ته تاریخ وټاکل شي چې په څومره وخت کې دغه عسکر د افغانستان نه اوسي، لس کاله، پنځه لس کاله، او یا څومره عسکر دوی خپل د حفاظت دپاره، د امنیت دپاره، د سفارتونو د امنیت دپاره دوی ساتلی شي، هغې سره مونږ مشکل نه لرو. زه فکر کوم چې د طالبانو دریز ډېر روښانه او واضح ده. په تاسف سره دلته په افغانستان کې مونږ موافق نه شو چې دا خپل خبرې د جناب اشرف غنی سره ډېر شریک کړو.
و موریدل چې د په قطر کې د طالبانو له دفتر سره د افغانستان د ولسی جرګې غړي او سیاستوال سید اسحاق ګیلانی درې ځلې خبرې کړې چې د افغان حکومت سره سولې ته هڅوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو اوري. د امریکا د اف بی آی اداري مشر وايي د ولسمشری په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دې ادارې مخکنی پریکړه په پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي لا هم پر ځای ده. د کلینټن جمهوری غوښتونکي سیال ډونالد ترامپ پر دې اعلان سخت انتقاد کړی او یو ځل بیا یې ویلي دي چې یو درغلګر سیستم د هغې دفاع کوي. احمد تکل او پدی اړه نور تفصیل.
د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وايي د ولسمشر په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو له بیا څېړنې وروسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. د اف بی آی مشر جیمز کومی د امریکا د کانګرس پرونی غونډې ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو له کبله د میرمن کلینټن په اړه د جولای د میاشتې پریکړه پر ځای ده. د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي جیسن چافتس وایي کومی د اف بی آی د څېړنو نتیجه د استازو د جرګې د تفتیش کمیټې ته تایید کړې. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال تور لګاو چې د ډیموکرات سیاله د یو درغلګر سیستم لخوا ساتل کیږي. ترامپ په دیترویت ښار کې د خپلو پلویانو غونډې ته وینا کوله.
Right now she is being protected by a rigged system.
اوس مهال د هیلری کلینټن دفاع د یو درغلګر سیستم لخوا کیږي. دا یو پوره درغلګر سیستم دی. مال ډیر وخت رئیس د خبره کوله په اتو ورځو کې د شپګنیم لکه ایمیلونو لوستل ممکن ندی، خو دوی دا کار نشي کولای. هیلری کلینټن ګناګار ده، دا خپل هم په دې پویږي، اف بی آی هم پویږي او خلک هم پویږي، او اوس د امریکا په خلکو پورې اړه لري چې د نومبر په اتمه نیټه د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو پر مهال عدالت تامین کړي. کومې د اکتوبر په 28مه نیټه کانګرس ته په یو لیک کې خبر ورکړ چې د میرمن کلینټن لخوا له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو اړوند نوي موارد موندلې چې له دې سره د جمهور غوښتون کې سیال د ډونالد ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن کمپاین له بحران سره مخامخ شو او په نتیجه کې په نظر پوښتنو کې هم د ټرمپ په وړاندې د میرمن کلینټن په محبوبیت کې د پام وړ کموالی راغی. ترامپ پرلپسې ډول پر خپل سیالې هیلری کلینټن د کار پر مهال له شخصي ایمیل څخه د کار اخیستو په مسله کې په وار وار انتقادونه کړي.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلې په کابل کې 2 بجې او 13 دقیقې سوي. یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
تکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې د غوراوی کمیټه په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره ورستای لیست ولس مشر ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس هم د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې تحرکات شته. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د عراق کورد ځواکونو د موصل ښار د ختیځ په 13 کیلومتره واټن کې د بشقه ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي او په دې ترڅ کې د دې ښار په واټونو کې له افراطي وسلوالو سره په درنو جګړو کې ښکیل شوي دي. د امریکا د فدرال تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایمیلونو لبیا څرنې ورسته د دوی هغه مخکنی پریکړه لا هم پر ځای ده چې پر نوموړي به هیڅ راز تور نه لګول کیږي. چینایي چارواکي وایي چې د اپوزیسیون دوه وکیلانو ته به د هانګ کانګ د پارلمان د غړو په توګه د لوري اجازه ورنکړل شي. او د قزاقستان د لوی ښار الماتی په یو تجارتي مارکیټ کې لپراخ اور ورسته شپږ مړي ترلاسه شوي دي.
ل احمد تکل څخه په مننه لنجيبا زمان څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د کندهار د سوداګری او صنایعو خنوي چې سشکل د غولایت څخه 2015 ټن انار پاکستان او هند ته صادر شوی دی. د کندهار د سوداګری او صنایعو خنیم رسیال انجنیر عبدالباقی ازادي رادیو ته ویل چې هند او پاکستان ته د انارو صادرات د تیر کال په پرتله 40% زیات شوی دی. شاغلی عبدالباقی وایي چې لدې سره سره د ځینو ستونزو له امله سشکل هم په کندهار کې ډیر اندازه انار له صادراتو پاتې شوی او په ارزانه بیه پلورل شوی دی.
موږ درات روزه فنی نه دی هغه د طبيعت تابع دی. د سشکل مشکل یو دا و چې ډیر وچاودل انار چې وچاو دي هغه د خارجي صادرات څخه مخ را ګرځي. ډیر د لې خرڅ ولا او ډیر کم قیمت سره خرڅ ولا.
د کندهار د سوداګری او صنایع خونی د معلوماتو لمخي د تیر کال په پرتله سشکل د انارو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د بدخشان د کرنې ریاست وایي سشکل په دغه ولایت کې د پستې حاصلات 50% کم شوی دي. د بدخشان د کرنې رئیس محمد سالم سائی نن ازادي رادیو ته ویل چې اقلیمی بدلونونه او پر خپل وخت د پستې راټولولو ته د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د پستې کیفیت لمنځه ولاړ سي او حاصلات هم کم سي. دی وایي چې د پستې کرنه په فنی توګه مخته یوړل سي د کورنۍ اقتصاد به پیاوړی کړي او بهرنیو هیوادونو ته به صادرات هم زیات سي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینن د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دي. یو بوجي پاکستاني اوړه په 1200 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1250 افغاني. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2400 افغاني او یو 3.5 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغاني. 14 لیټر غوړي په 1000 افغاني. نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 500 افغانیو پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو 15 پوله، یو یورو په 2 افغانۍ 9 پوله، یو انګلیسي پاوند په 1 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان په 3 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري په 1430 افغانۍ.
تاسو ازادي رادیو اوري د خبرونه په دیني مای کې تر دې مخکې چې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او بی رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه واورو. د بلوچستان په اړه یو راپور اورو. په بلوچستان کې د درملو تر ټولو غټي او پخوانی فابریکې مارکر کارکونکو ویلي دی چې بهرنیانو دا فابریکه خرڅ کړې ده خو د دوی بقایجات یې نه دی ورکړي چې له امله یې په سلګونو کارکونکو له سختو مالي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل د کوټي څخه د خبريال ایوب ترين پراپور کې اورو.
په کوټ کې د جرمني تر کنټرول لاندې چلیدونکي مارک مارکر فابریکې خپل کار د رواني میز د لومړی نیټ څخه بند کړی دی چې لامل یې په سلګونو کارکونکو د بیروزګاری سره مخ شوی دی. دغه کارکونکو تیر ورځ د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو په لاسو کې بینران نیولې او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. پر دې مهال یو کارکونکي نقیب الله خان راته وویل چې د فابریکې د بندش له امله په سلګونو کسان د بیروزګاری سره مخ شوی.
1500 سے 2000 ملازمینو مسئلہ دا پدی کی کنٹریکٹ اور ریگولر دوڑ استا دا ٹول حقوق مرک سدی اغا پا لوکل کمپنی باندې خاص کړه او د دې مطالبات دا تر دې سی موشتا نه گریجویٹی ملا وسو نه یو مراتب نو سو ملا وا
د یو بل کارکونکو عمران وینا وا چې د پبریکی خاوندانو ته د کارکونکو د خرڅلاو اجازه نستا.
ٹھیک تھے نن دے شیر چدی نا شپوجمئی سے خبر رکھی دون شیر چپور تو الاڑے اور د چدے یو لوکل سڑائی باندھ دا کمپنی خرچ کی اور دی الاڑے ولی الاڑے بھائی دی سوکھ تھی دی ماں سے پوچھتے نہ کی اور ماں پہ بل شاہ باندھ خرسی زول یو کھلونا یا ماں یا یو پروڈکٹ یا میں یا دوائی ہم چدے ماں خرسی دے ماں تو جواب رکھی اگر دے دے جواب نہ رکھی خو بیا مجبوراً ز انٹرنیشنل کورٹ زما ز الت اپیل کو ماں چبئی دی را کشو ماں کورٹ پورے اگر دی غواڑی چبئی دا سا ال سی دے ماں مرات
خوش برشا بیاوائی چې د بقایجاتو د نه ادا کول لامل ډیری کارکونکو د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
یو کلی زر غاګونا
ګران اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې شزینه شوونکو ډیر په مینه دارالمعلمین ته د تلو لپاره نمونه ولیکل. په دې ډرامه کې به واورو چې ګلاغا او شاګوله خپل زوی قسیم ته داسې څه وایي چې هغه ورته د نه ځواب ورکوي.
ناغا وکان ناغا
بلی صاحب دا دې درغلم.
دا ته چیرته یې دومره مصروفه یې؟ میخونه چیش که تاکوه؟
ها مهوین سیب، آده چا خبره ده دیده راغلم. پکار دیوم سیب؟
او پکار می، ده تا کم کار پا موخه کرده؟
مهوین سیب، آده چا خبره اوها نور سریگی. تیر کال پا امتحانونو که ده خوونکو او زدکوونکو لاسونه لیا خش نشیوی بو.
خخا، خبره لنده کوا، یعنی پکرکی که ده پلاستیک بنده بود.
او سیب، آده چا خبره چه بیای سرده بونیش.
خکور ده بادان، حق خوونکو؟ چې دار المعلمین لپاره نمونه لیکلې وو هغه لیست چیرته ایښی رای که
ښه صاحب هغه مې ستاسو په میز ایښی وو ا د چا خبره صبر چې زه وګورم دا دی دلته مې ایښی صاحب
او همدا دی ته یې راکړه چې وی ګورم
صاحب واخل دا دی
هو 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 کومه بله معلمه نه وه چې نوم لیکلی وای
وو صاحب ټولو له یو سره خپل نومونه ولیکل ا د چا خبره دوی به ویلې که وشو وي که ونه شو للمي
هو دا ټولې معلمانې لکه چې ښوونځی ما ته راپرېږدي او دا معلمین ته ځي
زه د خبره تم داسې او کار وکړه صاحب
ښه ښه ته لاړ شه خپل کار ته دی زه به د لیس کې کسان زیاتو کم کوم
سمه ده صاحب ا د چا خبره دونه یم په کیسه کې مه کیږه زه خو وایم د ټولو په ځای د نارینه وو نومونه ولیکه
زه غلی شه چې اوس څوک هغه وانه وري ستا په دې خبرو کار نشته
ښه صاحب تا دې زم
زه یم خو داسې نه پرېږدم
خدایا دا ژمی چې داسې زر راځي همداسې زر په خیر خلاصم کې
اندازې وریندارې همدا اوس مې د یو څه په اړه فکر کاوه
پر څه ګور ماما دا وروره
زویا هو دې نه ویل چې مخکې دې په څه فکر کاوه
اهدې ډېر مې اورېدلی وو چې که نارینه نه وي ښځې به په میدان پاتې شي خو له کله مې چې لالا وفات شوی دا هر څه موږ ته معلومه شوه هغه دا چې کار او زحمت نر او ښځه نه لري په دې نو اوس هم باوري شوم
هو شکر او زیاتره خلک پوه شوي دي وروره دا یو لرګی لږ لوی دی ما تکه
رایکا خو ډیره هم واړه نه ماتوم چې ولم بشي
ترورې په یاد دی کله چې ما همدا د مستو شیدو خرڅول پیل کړه خلکو څومره خبرې راپسې کولې بیخي هی پورته ښکارېده
هی نازی لورې خلک خو خبرې کوي د خلکو خوله نه بندېږي
دا د واخلې ورېندارې مات شو
هو رښتیا ګل ماما د زویه هغه د دوکان د ګروې پیسې د ملنګ ته وروړې که نه
ودرې دې چې بیخي ستړی شوم دلته به یو څو دقیقې کینم نه دې پیسې مې نه دي ورکړې نن یې وروړم
کله چې تلی وروره هېر دې نه شي پیسې به درکړم کور ته څه سودا هم پکار ده
ورېندارې پیسې راسره شته بټۍ کې مې چې خښتې وهلې وې د زرو خښتو پیسې راکړې ستا نه نور پیسې نه اخلم
وی ګل ماما د زویه دا ستا او زما په کلي کومه شوه ټول د همدې کور لپاره زحمت باسو
ښه خیر زه ملنګ ته ورځم
مهرباني وکړئ راځئ
مدیر صاحب ا دچا خبره اجازه ده صاحب
راځه
السلام علیکم صاحب
وعلیکم السلام راځه قنداغه کاغذونه خو در سره دی څه دی ویل
مدیر صاحب دا د دارالمعلمین لس دی ما وین صاحب ویل ا دچا خبره چې تاسو ته راوړم
ښه دی میز باندې کیده ګورمه
ښه سمه ده صاحب زه تلای شم
هو هو خو لږ صبر وکړه اوس یې ګورم عجیبه ده هیڅ ښځینه معلمه نه غواړي چې دارالمعلمین ته لاړ شي لیست کې ټول د نارینهو ښوونکو نومونه دي
زه نه پوهېږم مدیر صاحب ا د چا خبره معاون صاحب ښه پوهېږي
هو معاون صاحب خو باید پوه شي چې ولې ښځینه ښوونکي نه غواړي دارالمعلمین ته لاړ شي
مدیر صاحب ا د چا خبره زه اوس لاړ شم
هو لاړ شه او معاون صاحب مدیریت ته راولېږه
په سترګو سمه ده معاون صاحب لکه چې ګیر شوې
مدیر صاحب اجازه ده
ا د چا خبره دا دی معاون صاحب خپله راغی نور نو زه لاړم
زه د پکوار وم مدیر صاحب هو دا قنداغه د دارالمعلمین لپاره د ښوونکو لیست راته راوړ
ما تاسو ته درولېږه چې اجراءات وکړو نور وخت کم دی
ښه خبره ده خو دې لیست کې هېڅ د ښځینه ښوونکو نومونه نشته که د ښځو لیست بیل دی
نه مدیر صاحب بل لیست نشته ښځینه ښوونکي به نشي کولی چې لاړې شي د کور کارونه هم لري ښوونځي ته هم راځي ځکه به یې نومونه نیوي لیکلي
ښه نو ته وایه چې دوی خپله نه غواړي
مدیر صاحب لاره لرې ده کیدای شي همدې دپاره یې نیوي غوښتې چې دارالمعلمین ته لاړې شي
څه ووایو په یوې ادارې کې د کار کولو تر څنګ د ظرفیت لوړول هم ډېر مهم دي خو خبره دا ده چې جبر نشو پرې کولی
څه غم یې کوې مدیر صاحب دا هر چا خپل خپل مشکل دی
نه نه زه دا خبره نه منم یو څه باید وکړم زه باید خپله له هغوی سره خبرې وکړم چې ولې نومونه نه دي لیکلي
مدیر صاحب څنګه غلی شوې څه مشکل خو به نه وي
نه نه هسې
المنز دی الله قبول که سړیه
امین خدای دې ټولو عبادت قبول کړي
امین
دا تاسو دا ونګو د میچن کړنګ کړنګ چولې خځي
سړیه صبر چې دې زمي غم وخورم دا وچ رومیان مې له میچن باسل چې بیا نم جن نشي د ژمي خو یو غم نه دی
او دا خبره خدا ما هم د ژمي لپاره خس واخیست ته خپل اونو لرګي مو نه بس کیږي
د ژمی غم خو دې وخور سړیه د زوی غم دې ولې نه خورې د قسم همزولي غټ غټ اولادونه لري دادی له ښار هم په خیر راغی همدا اوس کوټه کې دی خبرې ورسره وکړه
ښځې د دې هلک ټول عمر په ښار کې تېر شو دی به غواړي چې په خپل زړه ښځه وکړي نه زما او ستا په زړه شپې به خبرې ورسره وکړو وبه ګورو چې څه وایي
د څو کاله شوه چې هغه په ښار کې کار کوي او تر اوسه مجرد دی
اینه دغسه شف شف نشب تالو لند خبره وکا تالا که چکو مجنه ورده خوخه کلیگه چنگه
جنی خو دیری دی خو زمان گور دی صابر او دی و میرا پا کور که نسته ده بلی انجلی تا چار تیاده چه ورده خوخه ای کم
زمان دزر خبره دی وکده خزی زمان زرم تا نمانی چه زمان دی خدای بخیر نسیم زوی کشده نگرالی پردی کور دلاره شی پا یو حساب خو منو گور و
کومن گور سلام علیکم
و علیکم
مور دی در نجرسی شکر ده چه راغلی زویا پا جوانی ایت باور نسته بلاورز با ملدی دنیا نسترگ پتیوی اغا واده خو با دی ووینم
ما مور دی وقتل چه در تغا کرو
خو زویا ما وقتل چه نور تو واده وکی چه بکی وایی؟
زبا چه بوایم مور تا مخ که داس خبر وکدی ستا سخبل کرده
ودلی ده دی قسیم پلاره؟ زما استاد اسی اولاد نده چه زمانگه خبره او نمانی. خاد سی زویا.
نو کمچوک ما پا پام که منیولی دیاو که نه؟
هو زویا. دی خدای بخلی ورور دی. دی نسیم کشدن گلالی بندی فکر کهو. چه در تای وغوارو؟
چه؟ گلالی؟ دی نسیم رو نامزاده؟ نه. هیچ وقت داس فکر و نکی.
ولی زویا. هماغ زمان ننگ و ناموسته دام دی کور نگور و او دام و رسم و روال ده چه بعد پام دی کور که چازه نکاشی
پلارا ده تاس و چه وای یو خاقه جنه ما ندیره وڑا ده او بلا ده چه ده خبر از ما هم نده خوکه هیچ رازی نایم
بچه ها جلی چهر چم روڑا وی مهمه نده بی خوستا عمرم دوم را دیر نده
او بلا خبر ده چه هاقه جنه خپلا ده انتخاب حق لری تاسو څنګه دغه په غیاب کې تصمیم نیسی؟ دا خو ظلم دی
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی همدا مو دود او دستور دی انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور نګور شوه بیا نو تر مرګه د همغه کور ده
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو چې خدای بخلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي خو نه نه هر څه چې وي زه دا نه منم
زویا دا دود مختل پلرونه او نکونه دغه سره پاتې دی او دا خلاخه ده شکر چې نسیم زوی مرور درلوده کنه ګلالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای
عزتمنو اوریدونکو په ډرامه کې قسیم نه غواړي چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح وکړي ځکه چې نه هغه جنۍ او نه هم دی راضي دی ستاسې په نظر د قسیم دا کار چې د دود او دستور پر خلاف عمل ګڼل کیږي آیا همدا دود او دستور د اسلامي شریعت خلاف عمل نه دی
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1
یاد ولرئ چې د اړیکې پر مهال تاسو سره څوک خبرې نه کوي یوازې تاسو خبرې وکړئ موږ ته را رسیږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې یو شمېر نارینه د خپلې مېرمنې وهل د ځان حق ګڼي او دومره وهي چې حتی لاس او پښې ورماتوي دا موضوع مو له مختلفو اړخونو څېړلې ده او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ زه مسوده نیازی یم راځئ لومړی به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی جزایي احکام تنظیموي، د وهل او ټکول یا لټکوب په هکله دی. یعنې کله چې یو شخص یوه ښځه وهي بې له دې چې بل دا په نظر کې ونیسو چې د شخص او ښځې په منځ کې رابطه څه شی ده، که هغه ښځه وي، که هغه خور وي، که هغه مور وي، که هغه کارمند دی، په هر حالت کې قانون ډېر عام حکم کوي. هغه وایي هغه شخص چې ښځه تر وهلو او ټکولو لاندې ونیسي، په هغه ښځه ټپي نشي یا معلومه نشي، هغه احوال د قضیې محکمه په پام کې نیسي، شخص په لنډ حبس چې له دریو میاشتو څخه زیات نه وي محکومیږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ډیری کورنیو کې د ښځو وهل او ډبول عادي چاره بلل کیږي، او تر ډیره نارینه د میرمنې وهل د ځان حق ګڼي. له پخوانه د خلکو ترمنځ داسې اصطلاحات موجود دي چې وایي ښځه باید ووهل شي، یا وایي ښځه منګی نه ده چې ماته به شي، له وهلو یې درېغ مه کوئ، یا داسې هم وایي چې ښځه داسې ده لکه آس چې که قیزه یې ټینګه ونه نیسي سر باسي او له واکه دې وځي. او دې ته ورته په کونه نوري خبرې په افغانستان کې د نورو ناخوالو ترڅنګ چې په خځو تحمل شوی، یو هم د میړه لخوا د میرمنې وهل ډبول دي چې په دې وروستیو وختونو کې لا ډیر شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار په وینا، سکال د تیر کال په پرتله د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی.
وهل ټکول ځان د پاره خلک په افغانستان کې یو معمولي شی ګڼي. ډېرې داسې پیښې دي چې جوشي اوبه په سر باندې اچول، د ویښتانو شکول، آزادي بدن په اصطلاح ماتول، د لاس ماتول، د خپې ماتول، د سر خرایول، په فزیکي حالت کې دفتن تغییر راځي او د دې څیره او د کرامت انساني خلاف جزاګانې ورکول کیږي. کومه دوره چې موږ مقایسه کوو د تیر کال او د تیر کال ترمنځ 15% د تاوتریخوالي په پیښو کې هغوی کې زیاتوالی راغلی دی. ټول هغه غټ ولایتونه چې په هغې کې ډېر نفوس لري، د تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي په هغې کې. کابل طبعا په دې مسله کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، هرات کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي، بلخ کې ډېرې پیښې ثبت شوې. دغه غټ ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ډېرې ثبت شوې دي.
خو پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د دې باعث کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا زیات شي؟ یو ځل بیا ښاغلی بیدار،
څو مسائل ډېر مهم دي. آگاهی د اسلامي تعلیمو په بنیاد باندې، د نافذه قوانینو په بنیاد باندې، او د نړیوالو تعهداتو په بنیاد باندې چې افغانستان ورته ژمن دی، دا باید زیات شي. دویمه مسله د ساختارونو د قواعدو او د مقرراتو ده. زموږ قوانین او قواعد داسې اصلاح شي چې د ښځو د حقونو تحفظ ډېر شي. درېیمه مسله د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پیښې جدي نیول دي.
راځئ د دې میرمنو خبرو ته غوږ شو چې میړونه یې دومره وهلي دي چې آن د بدن ځینې برخې زیانمنې شوې دي. زما ستونزه دا ده چې میړه مې هر وخت وهي. دا وګورئ، لاسونه مې ټول زخمي دي، سیخ یې ګرم کړ او بیا یې زما پښې او لاسونه پرې وسوځول. یو ځل یې لاس هم راباندې مات کړی و چې اوس سم کار نه کوي. خواښې مې دروازه را پسې وتړله. میړه مې دننه په کوټه کې په ربړ دومره ووهلم چې زوف مې وکړ او خولې ته مې ځګونه راغلل. هغوی چې د ښځو وهل د ځان حق ګڼي، کله خو یې دومره وهي چې لاس او پښې ورماتوي، او حتی په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې د بدن غړي هم ورپرې کوي. د همداسې سلګونو میرمنو له ډلې نه یوه هم د فاریاب د غورماچ اوسیدونکي ریزه ګله ده چې میړه یې څه موده وړاندې پوزه ورغوڅه کړې وه. ریزه ګله 13 کلنه وه چې واده شوه. نوموړی د خسر په کاله د خپل تریخ ژوند کیسه کوي. وایي شپږ کاله یې خسرګنۍ او خاوند ظلمونه پرې کول.
ته ورو یا لرګی و یا یو بسار شهر سره کوي. بس خبر له ور کړه ول زوال ټکول بل بل شپش کال ور سر تیر بل ول ټکول دا خپل ور دی ور کتب فویش خپل ور دی ور کله خپل فلار ور کوي بل دی و ور کول ور ټکول ور به زرا ز افرو تا چ دا ر د د سیخ دا غور در و دیش په شپش کال زه دوه ور فریش.
شپږ کاله کېږي چې ریزه ګله واده شوې ده او اوس 2 کلنه لور هم لري. د میړه په کاله د ډېرو ظلمونو وروسته د پلار کور ته وتښتېده. میړه یې په دې خاطر چې ولې له کوره تښتېدلې وه پوزه ترې غوڅه کړه. دا نوره کیسه کوي.
مانه د ولاد ازار سره په وات راواخیستې، چاکو یې راواخیستې، ویړه مې راواخیستې، سرکوزې الله واته تکشیر الله واته ته د چا سره راغلې. ما زه په ویلا کې د چا سره وازې وځې را تازه تبا ورځ وهلو ټکولې لیدې کالې را تارې د څفلې را ته اقتای شي دې ما ته راخیست ټیټې را باندې وړې رشتلې مې هغه فوس مال ور ټکول د چا مکو چاکو راواخیستې لاسونه تر شا را تړل. دای درد یې کوی چې بالا سړي ټیک تر شا تړل. بالا خوښه ده چې فضې فریک کوا ګورا د لور ته خټک بې وشتلې وایم.
راځئ په دې هم پوه شو چې په اسلامي قوانینو کې نارینه ته دا اجازه شته چې خپله میرمن دومره ووهي چې د بدن اعضاو ته زیان واوړي او یا یې د بدن غړي ور پرې کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې د ښځې د تعدیب لپاره یو لړ خاص شرایط شته چې که میرمنه د خاوند خبره نه مني باید عملي شي.
د ښځې او د نارینه ترمنځ یو روابط په هغه تقابل احترام باندې ولاړ دي. په اسلام کې دواړو ته اسلام حکم کړی دی چې هغه یو د بل حق رعایت کی. خو لدی سره سره که چیرته د ښځې او د نارینه ترمنځ اختلاف راځي، قرآن دې ته څلور مرحلې ښیي. د لومړۍ مرحلې فاعظوهن، وایي ښځو ته نصیحت وکړي. خو که چیرته په نصیحت باندې نه سوله، بیا وروسته له نصیحت نه بیا فرمایي چې و ان امرأة خافت من بعلها نشوزا او ولدا فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. دوهم، که چیرته یو ښځه ډیر ضد وکړه نو کولی شي بیا هجران دی بسترې یو څه مدت چې دا تنبیه سي او اصلاح سي. بیا وایي که چیرته د خپل خاوند ته تمکین نه سو او تابع نه سو، وضربوهن، بیا تعدیبا وهلی سي. او غم څه رقم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ضربا غیر مبرح، داسې وهل چې هغه ژوبله نه سي. یو تعدیبی مثلا په گا یا په داسې یو ځای چې هغه نه سي. قران عظیم شان درېمه مرحله چې پوسی چې دا خو ګوره که دا کار مونږ کړه، دا خاوند راته غوسه کیږي. خو خوشري سره چې لدی آیت نه ځینو نارینه ډیر غلط استفاده کړی ده او ښځې داسې وهي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو سنتونو رویشو مخالف، او دغه په وهلو سره په بدن کې داغ پاتې کیږي یا بدن آی بی سی.
په ډیرو کورنیو کې خلک دا ذهنیت لري چې که یو نارینه خپله میرمن وهي دا نو غیرتي سړی دی. حتی خلک یې مثال وایي چې پلانۍ وګوره د ښځې زاره ترې چوي. خو استاد کوثر وایي که یو څوک میرمن دومره وهي چې د بدن یوه حصه یې زیان ویني، میرمن کولای شي له خپل خاوند نه قصاص واخلي. او همدارنګه په حجۃ الوداع کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینا ته هم اشاره کوي چې خپل امت ته یې د ښځو په اړه کړی وه.
حجۃ الوداع کې نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته خطاب وکړ او بیا یې فرمایل چې استوصوا مني فی النساء خیرا، د ښځو په حق کې له موږ نه د خیر توصیه واخلي، یعنی خیر نصیحت دې ما نه واوري. نو د دوو مجموع احادیث او آیاتونو نه داسې معلومیږي چې دغه تعدیب دی وهلو دا ډیر یو عادي وهل دی، نه دا وهل داسې یو چونډي مونډي ده، یو تعدیب ده. د دولو وهلو نه نن سبا چې په رسنیو کې وینو په خواشنۍ سره ښځې مظلومانه وهل کیږي. د ښځو ګناه ده، داسې نه ده بعضې ښځې ضد کوي، بعضې ښځې خپل خبره نه هغه کوي. خو نارینه له دغو ټولو سره سره دا حق نه لري چې ځینې خلکو له دې وضربوهن له دې آیت مبارک نه، دا آیت صریح ده په وهلو کې واقعا ده. خو دا وهلې نه دي ویلي چې هغه خوک سي، هغه ته داغ پرېښودل سي، هغه کوم ځای غوڅ سي. له دې سره سره که څوک بیا هم وهل کوي، د اسلامي شریعت مخالف، مطلق مخالف نظر ده.
که یوه میرمن تل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د دې په کورنۍ ژوند او روح روان څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟ افغان روانشناس استاد ضیاءالحق شمس وایي ځینې نارینه داسې فکر کوي چې که ښځه ونه وهل شي اشتباه او خطا کوي، خو دا کورنۍ ده چې میرمنو ته د ژوند سم شرایط نه برابروي، او کله چې اشتباه کوي بیا نو یې په وهلو اصلاح کوي.
دوی فکر کوي چې ښځینه داسې موجود دی که تاسو ونه وهئ دوی خطا کوي، اما ټول کورنۍ د ښځینه په رابطه باندې چې کوم نظر په دې ټولنه کې منځته راغلی دی، د دوی د جهت ورکولو او د دوی د ساتلو ټول شکلونه سوال لاندې راوستي دي. کله چې تاسو د سرکوب منځ ته راوړئ چې هغه وده ونه کړي، بیا څنګه تاسو توقع لرئ چې مثلا دا خپل رول ښه ادا کړي؟ او بیا په هغه صورت کې چې نه کوي او نه شي کولای، عوامل هم تاسو یاستئ چې محرومه کړی هم ده، بیرته تاسو فکر کوئ چې په وهلو باندې بیرته دا شی جوړیږي. که واقعا زه نارینه یم، واقعا د حقوقو او د اخلاقو او د انسانیت او د عقلانیت له مخې باید راشم برخورد وکړم، چې څنګه کیږي.
استاد شمس زیاتوي په هغو کورنیو کې چې له میرمنو سره ناوړه چلند کیږي، په راتلونکي نسل یې ناوړه تاثیرات غورځي.
تاسو که غواړئ راتلونکي نسل مو ډېر سالم وي، خپل ښځو سره چلند خپل عیار کړئ. نن عمومي تحقیقات موږ ته دا وایي چې تاسو فرهنګي ارزښتونه بدل کړئ او فرهنګي ارزښتونه خپل ثابت کړئ او سالم کړئ. هغه ارزښتونه کوم دي؟ هغه ارزښتونه مستقیما یو شمېر په ماشومانو پورې ورګرځي چې محیط کې څنګه چلند ورسره وشي، یو شمېر ښځو پورې ورګرځي. اوس دویم، هغه د ټولو ناخوالې چې تاسو د ښځو پورې رابطه ګڼئ، د ښځو په اړوندې ګڼئ، په دې ټولنه کې یو شمېر زیاتې د ټولنپوهنې او روانپوهنې له نظره تاسو پورې راګرځي. خلاصه، انساني ټولنه کولی شي زموږ ټولو لپاره ښه چلندونه عیار کړي، تر څو یو د بل په سر باندې عقلاني تفکر وشو کولای او بحث وشو کولای، نه دا چې شخصي سلیقوي قضاوتونه وکم. زما پلارم وایي زما مور سره داسې برخورد کوو، زه هم باید وکم. دغه د پخوانه راپاتې خرافاتي الګوګانو موډلونه راواخلو او خپل میرمنو سره یا خپل خویندو سره یا خپلو کورنۍ غړو سره باید عملي کړو. دا ډېر متاسفانه بدې پایلې او بدې اغېزې لري.
اوریدونکو خځه او نارینه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي چې کا یو لوري zarar ویني دا بل هم زیانمن کیږي نو لازم ده چې په کورنۍ کې له ټولو سره یو ډول انساني چلند وشي خځه او خاوند باید د یو بل حقوق او وجایب وپیژني او د یو بل لپاره کور د خوښیو ځای وګرځوي لدی ورها خوا ملای مامانو رسنیو د کورنۍ مشرانو ته هم لازم ده چې د تبلیغ او نصيحت لارې کورنۍ او پوهوي چې له میرمنو سره انساني چلند او نیک سلوک وشي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره تر بیا مو په لویو بخون کې الله